السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف درانی دی او پلاوی په مشرۍ نن پنځشنبه کابل ته تللی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت له دغه پلاوی سره د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی دی لیدو کتو خبر ورکړی. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې د غولي دوکتو کې پر امنیتي مسلو او پاکستان کې د افغان کډوالو پر نیولو او د تاګ راتګ پر لارو د جوړو شوو خندونو د لری کولو په اړه خبرې او د ستونزو د مخنیوي ژمنې شوې دي. دا پلاوی داسې مهال افغانستان ته ځي چې په دې وروستیو کې په تورخم کې د افغانستان او پاکستان د پولیساتو ځواکونو ترمنځ د جګړې له کبله شاوخوا یوه اونۍ د غلاره تړلې وه. بل لور ته په پاکستان کې دننه د افغان کډوالو سره د پولیسو زور زیاتای ډیر شوی او د کډوالو فعالانو ویلي تیرو دو اونیو کې 800 افغان کډوال نیول شوی دي. د جرمنی د نورنبرګ فورس یالت پولیس وایي د افغان خبریال داوود سیاوش د مړینې په قضیه کې د تاوتریخجن جرم نه خنخانی نه دی لیدلی. له دې سره سره جرمنی چارواکو د پیښې د سپړلو په هدف د هغه پر جسد د عدلي طب د معایناتو امر کړی دی. د داوود سیاوش زوی بکتاش سیاوش پرون ناوخته د خپل پلار د مرموز مړینې خبر ورکړ او ویل په درې ورځې لا درکې وروسته یې پولیسو د پلار مړی د دوی کورنۍ ته سپارلی دی. نای یا د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې هم پر پیښه خواشینی ښودلې او د جرمني له چارواکو یې د موضوع د سپیناوي غوښتنه کړې ده. د ایران د فارس محکمې د شاه چراغ د زیارت د برید اصلي تورن اعدام محکوم کړ. د تاجکستان تبه رحمت الله نوروزوف چې په مصطفی اسلمیار مشهور دی په وسلوال برید او د ملي امنیت په ګډوډۍ کې ښکېل بلل شوی دی. د شاه چراغ په زیارت باندې په وروستي برید کې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي وو او نور ټپیان وو. او د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان وایي هیواد له اسرائیل سره د اړیکو عادي کېدو ته ورنږدې دی او پر دې لوري ثابت پرمختګ کوي. هغه دغه څرګندونې له امریکایي فاکس نیوز سره په مرکه کې کړي. دا و خبرونه وړاندې په خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلای شئ. پاکستان کې پر افغان کډوالو د پولیسو زور زیاتای ډیر شوی. یو افغان کډوال سو
ویډیو غا نیو ویني د چا سترګي ورې ستلې د چا سرونه ور مات کړي په سیم ځینیا پر هغه سربیره وي بيز تکي.
په دې اړه مو د افغان کډوالو لوي وی فعال سره مرکه هم کړې ده. بل ورته پاکستان د افغانستان د پخوانی پوځ وی افسر ته پناه ورکړې. دا چې څنګه جزئیات درته په خبرونه کې لرو. او قطر کې د امریکایي یو لوړ پوړی ډیپلوماټ د طالبانو له استادو سره کتلی. دا چې څه ویلي د طالبانو د قطر د دفتر مشر سهیل شاهینی په اړه وایي
اسلامی امارت هیئت هغه لاسته راوړنې او پرمختګونه په ګوته کړل چې په تیرو کالونو کې په تیره بیا په روان میلادي کال کې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د مخنیوي په برخه کې ترلاسه شوي دي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو مطلب.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته راغلی په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو تیر کړی وي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل، د پاکستان د یو ځانګړي استازي په مشرۍ پلاوی کابل ته راغلی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو د پولیسو زور زیاتای ډیر شوی. په دې اړه تفصیل د خاطر پردیس پر راپور کې اورو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک له دروازې راپورونه خبره شوې چې هلته پاکستانی پولیسو هغه افغانان چې غواړي پاکستان ته د خپل اړتیاو د حل په هدف لاړ شي وهي او پیسې ترې اخلي. په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ایکس شبکو کې خبرو شوې ویډیوګانو کې چې ازادي راډیو یې کاروالی نشي تاییدولی، په سپین بولدک یو افغان کډوال ادعا کوي چې پاکستانی پولیسو وهلی او یوه سترګه یې ورته له منځه وړې ده. په خپره شوې ویډیو کې د یاد کس ښي سترګه پوچه شوې ښکاري او پر مخ او کالو یې وینې ښکاري. په یو بله خپره شوې ویډیو کې هم چې ازادي راډیو یې کاروالی نشي تاییدولی، یو سپین ږیری مشر چې خوله یې وینې شوې ادعا کوي چې پاکستانی پولیساتو سخت وهلی دی. په همدې حال کې د سپین بولدک چمن ترمنځ ځایي کاروباریانو مشر منډولی له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر پوله د اوښتونکو هغو افغانانو چې قانوني اسناد نه لري وضعیت بد بولي وای چې پاکستانی پولیساتی له افغانانو سره غیر انساني چلند کوي.
کوم افغانان اوړي یا د چمن کم خلک یا د سپین بولدک خلک دي، دا سره ډیر سخت چلند روان دی. د یوې خوا سره ونیسه د کراچي و د لاهور و پېښور څه کوم مسافر هلته دي یا افغانان هلته دي یا پښتانه هلته دي، دا اوس سره بد چلند روان دی. پر دروازه باندې تاسو ویډیوګانې وینئ، د چا سترګې ورېستلي، د چا سرونه ورمات کړي، پیسې هم ځینې اخلي، پر هغه سربېره یې وهي، بې عزته کوي یې. نه په خوا کې دونه سړی شته، نه پر دې غاړه دونه سړی شته چې غم یې وخوري.
له دې سره خوا کې هغه افغان کډوال شاوخوا څلور میاشتې د پاکستان په کراچۍ ښار کې پاکستاني پولیسو زندان ته اچولی و او په ضمانت بیرته خوشي شوی وی، افغانان په زندانونو کې له ډېر بد وضعیت سره مخ دي. سراج د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
موږ درې کسه وو، کله چې ونیولو زما دوه ملګري ډېر کلک ووهل، زه یې هم ووهلم، خو د دې لپاره چې زما اوژه ژوبله وه زیاتې وهل رانه کړه. دا حال هر ورځ روان وو، موږ به له سهاره تر ماښامه پورې په دوو پښو ناست وو، یوازې د لمونځ او ډوډۍ لپاره یې وخت راکاوه، ډېر کم وخت. زه د پیسو په ضمانت باندې آزاد شوی یم چې تر ننه پورې لګیایم د همدغه ضمانت پیسې ورکوم.
د پاکستان د بیلابیلو ښارونو په زندانونو کې ښایي د سراج په څیر ډیر افغان کډوال وي چې یا زندانیان دي او یا هم له زندانه په ضمانت خوشي شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ په یو بل د تورونو لګول زیات شوي دي. پاکستان ادعا کوي چې په دې هیواد کې د ناامنۍ په پیښو کې پاکستاني طالبان لاس لري او دغه ډله په افغانستان کې خوندي پټنځای لري، خو د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د پاکستان په سند ایالت کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. په سند ایالت کې د بشري حقونو فعال او د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ وایي، پاکستاني پولیس لا هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه ساتلې.
د نهم سپتمبر نه په کراچۍ کې چې د افغان کډوالو په ضد باندې کم کریکډاون شروع شو دي، په دې کریکډاون کې تر اووه سوه شاوخوا افغان کډوال نیول شوي دي. په دې کې ماشومان هم شته. تر دې لمخه هم زموږ سره د کراچۍ په مختلفو جیلونو کې قضیه د عدالت لخوا زه پوره شوي دي.
هڅه مو وکړه چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د تازه وضعیت په اړه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له وین زبیح الله مجاهد او په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د سفارت له استازو سره خبرې وکړو، خو دوی دغه راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړي. طالبانو له دې وړاندې تل له پاکستان نه په دې برخه کې د مسؤلانه چلند غوښتنه کړې وه. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د بیا ځلې لپاره په افغانستان کې واک ته ورسېدل، ګڼ شمېر افغانانو کډوالۍ ته مخه کړه چې له ډلې یوازې پاکستان ته شاوخوا شپږ لکه افغانان کډوال شول.
و مو اوریدل چې په پاکستان کې پولیسو پر افغان کډوالو کړۍ تنګه کړې او د هغوی د نیولو او له هغوی سره زور زیاتی پیښې زیاتې شوې دي. بلورته بیا د اسلام آباد یوې عالي محکمې په پاکستان کې د افغانستان د یوې پخوانۍ پوځي افسرې د پناه اخیستو غوښتنه منلې او د هغې پر ضد یې د پولیسو دعوا پای ته رسولې ده. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې اورو.
اسلام آباد های کورټ د افغانستان د پوځ د پخوانی خزینه افسر خلاف تویزینه بغیر پاکستان ته راتلو مقدمه خارجه کړې ده او هغې ته سیاسي پناه ورکړې ده. په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدونه پس د پوځ پخوانی افسر راحیل عزیزی د ژوند بچ کولو لپاره پاکستان ته راتښتېدلې وه او ځان یې پولیس ته حواله کړی وو. پولیس او ایفای د فارن اکس پر لسمې مدې لاندې د دې خلاف مقدمه درج کړې وه او څو میاشتې په اډیاله جیل کې ساتلې وه. د مقدمې خلاف د دې په درخواست اسلام آباد های کورټ جج جسټس بابر ستار په خپله فیصله کې وویل چې د ژوند ساتلو لپاره پاکستان ته بغیر د ویزې نه راتګ جرم نه دی. د راحیل عزیزی وکیل عمر اجاز ګلنی د دې کیس په اړه مشال لډیو ته وویل، دا صرف افغانانو ته سیاسي پناه ورکولو معاملې نه ده، بلکې پاکستان کې اوسیدونکو ټولو غیر ملکیانو ته د سیاسي پناه ورکولو کیسه ده که د هغوی تعلق ته هر ملک سره وي. دې ښځې په خپله ځان پولیس ته حواله کړې وه او ورته ویلي وو چې د ژوند بچ کولو لپاره پاکستان ته راغلې ده. عدالت په خپله فیصله کې ویلي دي چې بغیر د ویزې نه راتګ جرم دی، خو چې دا کار د جرم په نیت شوی وي، د ژوند بچ کولو لپاره پاکستان ته راتګ جرم نه دی. راحیل عزیزی ته آسٹریلیا هم سیاسي پناه ورکړې وه، خو په پاکستان کې د مقدمې پوجا هلته پتلو کې کامیاب نه شوه. قانون پوهان باور لري چې د اسلام آباد های کورټ فیصله به په پاکستان کې اوسیدونکو ډیرو افغانانو ته اسانتیاوې برابرې کړي. په دې باره کې په اسلام آباد کې د سپریم کورټ وکیل سردار طارق فرید ګوپنګ مشال لډو ته په 28 ستمبر اویل،
بابر ستار صاحب نے بہت اچھا ڈیسیژن دیا ہے،
بابر ستار صاحب نے ښه فیصله کړې ده. زما په خیال دې فیصله تر ټولو لویه ګټه ده چې زموږ افغانانو چې نن سبا پاکستان ته پراتو مجبور دي، پولیس او ایفای یې نیسي او د فارن اکټ لاندې مقدمه پر جوړوي، کله یې پرېږدي او کله یې په جیل کې بندي کړي. د دې فیصله سره به د قانون غلط استعمال ختم شي.
یو 14 فارن اکټ لگاتے ہیں، اس سے بھی جان جڑ جائے گی.
خو خپله په پاکستان کې اوسېدونکي افغانان د اسلام آباد های کورټ فیصلې ته ډېر خوشبین نه دي. په اسلام آباد کې د افغانانو ژورنالیسټانو د اتحادیې مشر محمود کوچی د یوې پوښتنې په ځواب کې مشال لوري ته وویل،
اصل خو که سړی وي دا یو ښه فیصله، ځکه ده چې هلته بشري حقونه په نظر کې نیول شوي. کله چې د چا د ژوند خطره وي او هغه یو بل هیواد ته بویزې هم لاړ شي، باید ده ته ډېر زیات ممانعت نه وي. خو دلته معمولا دغه فیصلې چې کومې دي دا ډېرې زیاتې عملي نه دي. اوس هم کوم ګورو د دې ښځې هغه کوم کیس چې په استرالیا کې و هغه کیس هم زیانمن شوی دی. که چېرته دغسې کېږي خو دا ښه دی، خو موږ ډېر زیات باوري په دې نه یو چې دلته دغه فیصلې ډېر زیات زمان ته ضرورت لري او ډېر زیات وخت
پاکستان. نگران وزیر اعظم انور الحق کاکر سو ورځې وړاندې ویلي وو چې په پاکستان کې ویزه نه لرونکي افغانان به بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. د تیرو سو ورځو راهیسې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې پولیسو په سلګونو افغانان د فارن ایکټ لاندې نیولي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په راپور کې مو په پاکستان کې یوې پخوانی افغان افسر ته د پناه اخیستو واوریدل، او له هغه مخکې مو واوریدل چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو کړۍ تنګه شوې ده. دا چې په پاکستان کې ولې له افغان کډوالو سره د زور زیاتی پیښې زیاتې شوې، لامل یې څه دی؟ په همدې اړه مې د افغان کډوالو فعاله منیزا کاکړ پوښتلې ده.
زه په داسې ورځو کې درې څلور ځله د افغان کیمپ خواته تللی یم، او د هغوی وجه هم دا ده چې د هغه ځینې چې کوم افغان کډوال دي هغه رابطې کوي چې دلته زموږ ډېر په بد حالت کې، زموږ غږ تاسو تر نړیوالو ورسوي او په رسنیو یې خور کاستی، ځکه چې دوی چې د کیمپ نه بهر راوځي نو پولیس ورته ولاړي، هغه یې نیسي، شکنجه کوي، پیسې دي نه اخلي. او دوی چې کاروبار دوی د کراچي خو لوی ښار دی، مختلفو ځایونو کې تنورونو یا نور کاروبارونه کول، اوس دوی د کیمپ نه بهر نشي وتلی ځکه دوی ووځي نو بیا دوی نیول کېږي. د 9 سپتمبر نه تر اوسه پورې تاسو شاوخوا افغانان دلته نیول شي، په دې کې واړه ماشومان هم دي.
د پاکستان چارواکي چې تاسو ته پوښتنه دوی څه وایي، لامل یې څه دی چې دوی حتی هغه افغانان هم نیسي چې قانوني اسناد لري او دغه راسکزي او ماشومان؟
بظاهر خود مونږ ته دغه عدالت ته هم دغه وزر کوي، مونږ ته هم دا وزر کوي چې د دې خلکو سره کارډونه نه وو. که څه هم د هغه کسانو مونږ بقاعده په کیمپ کې یو کمپاین د دې لپاره کړی و چې تاسو باید د خپلو ستاسو کارډونه دي دغه ډوپلیکیټ یوه کاپي په خپلو کورونو کې کېدي خپلو ملګرو ته یې ورکاستې، که ان کې دوی تاسو ونیولاستې یا ستاسو کارډونه یې در پرې کړل نو زمونږ سره به څه نه څه ثبوتونه وي چې دا رجسټرډ افغان دي. ځکه چې افغانان کې اکثر چې کوم دلته په کیمپونو کې دي هغه هلته د کیمپونو کې د تعلیم سہولت دوی ته نشته، د دوی ماشومان دومره سبق ادا نه ویل چې په دې سیز باندې دوی پوهېږي چې موږ خپل ډاکومېنټ څنګه سیکیور ساتو که ان کیس زموږ نه پولیس په زور والی. نو د دې وجه نه دلته په کراچۍ کې میشته افغانان د دې نیولو ده، ځکه چې دا ځل دوی دا توفیر بند کړی دی چې آیا دا افغان کډوال چې دي دا رجسٹر دی یا نان رجسٹر دی. دوی بس په نوم باندې افغاني دوی نیسي، او د دې د وجه د هغوی ژوند دلته ډېر په خطر کې دی او ډېر په ویره کې ژوند تېروي. موږ دا سور د ډېر نږدونه ورسره ولیدل، نیمو ژړل او نیمو دا فریاد کولې چې پاکستان موږ نور زمونږ میزبانی ته نه دی تیار، نو باید مونږ ته دوی سره ډیډ لاین راکې مونږ واپس افغانستان تللو ته هم تیار یو.
او فکر کوي مېرمن کاکل چې دغه ستونزه به بالاخره حل کیږي، ځکه سبا فکر کوم د پښتون ژغورنې غورځنګ کومه مظاهره یا اعتراضي غونډه هم لري. تاسو هم دغه څرګندونې کوي، ځي وایي چې له چارواکو سره ګوري، دغه فعالان نور هم فعالیت کوي. فکر کوي چې د پاکستانی پولیسو دغه کړنې به پای مومي او کنه فکر کوي دا به دوام پیدا کوي؟
د دې مسلې حل خو موږ د افغانستان ګورنمنټ چې کوم دلته استازي دلته چې کوم د کونسل جنرل یا دوی سفیر دی دا هغوی سره زموږ په دې حق باندې بار بار خبرې شوې دي چې باید تاسو دا ستونزه د پاکستان ګورنمنټ سره راپورته کړئ. تا چې د دوو ملکونو ترمنځ چې کومې پالیسۍ دي یا کوم په بارډر باندې کله حالت خراب شي، د دوی په منځ کې چې نورې اړیکې سره خراب شي، نو هغه ډایرکټ اثر دلته په پاکستان کې میشت افغان کډوالو باندې پرېوځي. نو دا مسله چې لږې خوا نه صحیح شوې تر هغو دا د یوه ریاستي پالیسي ده، کېدای شي په روانو ورځو کې دا کې کافه لیول باندې تعلقات نه سو صحیح نور سختي پکې راشي.
پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزا کاکړ چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورچ
د مخام له وو تر اتو بجو پاجوندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو له مرستیال مارټین ګریفیت سره خبري اترې کړې. ښاغلی ویس پر خپل ایکس پاڼې د دې لیدو کتو جزئیات ورکړي. تفصیل زموږ د همکارې عابدې سپوږمۍ پر راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هېواد کې د بېوزلۍ او بېکارۍ کچه اوج ته رسېدلې او دې هېواد ته بهرنۍ بشري مرستې کمې شوې دي، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشردوستانه مرستو له مرستیال مارټین ګریفیتس سره خبرې کړي. ښاغلی ویسټ د پنجشنبه په ورځ پر خپل ایکس یا پخواني ټویټر د دغو مرستو د تطبیق کوونکو چې د نړیوالو اصولو په چوکاټ کې عملي کوي مننه کړې او لیکلي دي چې اوس د امریکا متحده ایالات د افغانستان یو له تر ټولو ستر ملاتړ کوونکی هیواد دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش یا سیګار د معلوماتو پر بنسټ امریکا پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له دې هیواد سره د دو کلونو په موده کې له 2.5 میلیارد ډالرو ډېره مرسته کړې. د افغانستان د بشري وضعیت په اړه توماس ویسټ او مارټین ګریفیتس په داسې حال کې خبرې کړې چې تازه د آسیا انکشافي بانک او د اروپایي ټولنې له افغانستان سره 550 میلیونه ډالر د مرستې اعلان کړی دی. د چهارشنبه په ورځ د آسیا پرمختیايي بانک راپور ورکړ چې د زیانمنو کسانو په ځانګړي ډول له ښځو او نجونو سره د مرستې په پار یې 400 میلیونه ډالر مرسته ځانګړې کړې ده. اروپایي ټولنې هم د چهارشنبه په ورځ د اړمنو ښځو او نجونو سره د ملاتړ په پاړه د چهارشنبه په ورځ نږدې 150 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړه. په داسې حال کې چې د طالبانو راپورونه ښیي چې بشري مرستې ورته رسېدلې دي، خو اروپایي ټولنې او د آسیا انکشافي بانک ویلي دغه مرستې د ملګرو ملتونو له سازمان سره خوندي دي او طالبانو ته یې نه ورکوي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتو هم ټینګار کړی چې د دې هېواد بشري مرستې د افغانستان د خلکو لپاره دي او طالبانو ته نه ورکول کېږي. دا مرستې په داسې حال کې شوي چې په کور دننه یو شمېر اړمنې کورنۍ شکایت کوي چې تر اوسه هیڅ ډول بشري مرستې نه دي ورته رسېدلي. یوې اړمنې طاهرې آزادې رادیو ته په دې اړه وویل:
تاسو اوس مهال ډېر زیات ضعیف ده، بېخي حالت د کور خراب ده، اوس مهال ډېر زیات قرضدار یو. خپله مې استادې کوم 1000 روپۍ معاش راکوي، کور کې مرسته کولی نه شم، کومک ته اړتیا لرو. نو ډېرې ځایده کې مې د خپل نومون ورکړی ده، د کورنۍ نوم، خو هېڅکله مرسته را رسېدلی نه ده. نو د همدې له امله ډېر ناهیلې شوی یم. صابر هم ورته شکایت لري.
دا دوه کاله کېږي چې ما یو منه وړه نه دی اخیستی. دا چاته چې ورکوي هغه بس خپل په منځ کې یا داسې واسطه خلک ته ورکوي، نور چاته نه ورکوي. زه په خپله بېکار بېوزګار ګرځم چې کاروبار پیدا شي، خو کاروبار هم نه پیدا. دا کومکونه چې راځي بالکل مستاد ته نه رسېږي.
د آسیا پرمختیايي بانک له لوري له افغانستان سره د مرستې په داسې حال کې کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د کافي بودیجې د نه درلودلو له امله اندېښنه ښودلې او خبرداري یې ورکړی چې که ملاتړ یې ونه شي نو دغه سازمان به په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودروي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږۍ د دفتر یا اوچا د معلوماتو پر بنسټ را روان وضعیت ته په کتو په افغانستان کې 9.2 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړ دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو زموږ خاطره ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم راځو د افغان سرنوالانو اړوند یوې موضوع ته. د انتقالي عدالت اصول نړیوال سازمان وایي پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل راهیسې په دغه هیواد کې 9 افغان سرنوالان وژل سوي. دا چې څنګه تفصیل یې له سنا کاکړه اورو.
د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، د متحده ایالاتو د څارنوالانو ټولنې لخوا ترلاسه شوي ځورونکي راپورونه ښیي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې 9 افغان څارنوالان یا د طالبانو یا د هغو جنایتکارانو له لورې وژل شوي یا شکنجه شوي چې د طالبانو له زندانونو خوشي شوي دي. د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي چې طالبان د 2021 کال د اګست له 15 مخکې د څارنوالانو او د عدلي سیستم د غړو د سلګونو هدفي وژنو له تورونو سره هم مخ دي. په اعلامیه کې راغلي چې یاد سازمان د افغان څارنوالانو ژوند ژغورلو او ملاتړ ته ژمن دی، په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو د څارنوالانو ټولنه او ملګري سازمانونه د دا شوي وژنو او شکنجو مستند کولو او د ژوندي پاتې شاهدانو څخه د بیانونو اخیستلو لپاره کار کوي. د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان د دغو پیښو د مستند کولو د یو ټولیز او تایید شوي بهیر غوښتنه کوي. یاد سازمان زیاته کړي چې د افغان څارنوالانو او د عدلي سیستم د غړو د وژلو او شکنجه کولو د تورونو د مستند کولو لپاره د روانو هڅو بشپړ ملاتړ کوي، څو دا قضیې او شاهدان یې د جرمونو نړیوالې محکمې یا ICC ته وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان څارنوالانو ټولنې یو غړي کیمیا حسینی ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د وژل شویو او شکنجه شویو څارنوالانو شمېر له 9 زیات دی.
در زمان روی کار آمدن طالبا 36 تن از څارنوالای
د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته 6 څارنوالان وژل شوي دي، نو دا څرګنده ده چې څارنوالان په افغانستان کې خوندي نه دي. د واکمنې ډلې لخوا او د هغه بندیانو لخوا چې زندانونو څخه را خوشی شوی هغه څارنوالان له جدي خطرونو سره مخ دي، کوم چې د دوی دوسیه څیړلی او دوی یې زندانونو ته لیږلی.
یو بل څارنوال چې د غوړې د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي څارنوالانو ته د ورپېښو ګواښونو له امله دوی دې ته اړ شول چې ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي، خو اوس هلته هم له بې برخلیکه ژوند سره مخ دي.
موږ او تاسو ولیدی چې په ډېر بېرحمانه شکل باندې زموږ امتحان په شهادت باندې ورسول کړي. څارنوالان په زیات تعداد مجبور شول چې خپل ملک پرېږدي او سالوسو کشورو یا درېمګړو ملکو ته ولاړ شي، چې زیات تعداد یې اوس تقریبا د 200 په شاوخوا کې کورنۍ د څارنوالانو د پاکستان کې وجود لري، یا مثلا په ایران کې او یا په نورو ملکو کې مثلا چې 25 تعلق یې قرار لري او افغانستان ته بېرته تلای نه شي، ځکه د بالکوا خطر سره مواجه دي.
د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان د اعلامیې په اړه مو د طالبانو له حکومت څخه وپوښتل، خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې مخکې دا ډول راپورونه رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو ویلي، د 2022 کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د 2023 کال د جولای میاشتې تر 10 نیټې پورې د افغانستان په 9 ولایتونو کې د بشري حقونو د سرغړونې تر 1600 زیاتې قضیې چې په افغانستان کې د واکمنو چارواکو لخوا د کسانو د نیولو او له نیونې وروسته ترسره شوي ثبت شوي دي. خود طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې د یونما دا راپور رد کړ او وی ویل د طالبان حکومت پر وړاندې پروپاګاند دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سموخه ازادي راډیو نه اوري اوریدونکو په دوه منیمای کې ساسو خپل خبرونه ازادي او اوریدونکو هم مهره وي ساسو پیغامونو جوړ خبرونه ده. خو اوس په دې ټولګه کې راځو یو بل مطلب ته، هغه دا چې د طالبانو یو شمیر استازو په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت له شارج دفیر کرنډیکر سره کتلی دي. د بحث تمرکز په افغانستان کې د نشه یي موادو د مخنیوي پر لارو چارو و. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارج د فیرا کرنډی کروایی په افغانستان کې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې په برخه کې د طالبانو له یو پلاوي سره د تخنیکی مسایلو په اړه خبرې کړي. اغه لیډیکر پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې پرون په دې لیدنه کې دوړ لوریو د نشه یي توکو د کښت او قاچاق د مخنیوي، د روغ دیو کسانو د درملنې او د بدیلې معیشت په اړه بحث کړی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارج د فیرا له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د ښځو رول مهم بللی او ویلي دي چې دا چاره له ښځو پرته نشي بریالی کېدی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین هم نن ازادي رادیو ته وویل چې له نشه توکو سره د مبارزې په برخه کې له کابل څخه د طالبانو حکومت د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو د ورغلیو استازو په ګډون د سیاسي دفتر ګډ پلاوي د افغانستان لپاره د امریکا سفارت له شارج دافرې او د امریکا متحده ایالاتو د نشه توکو ضد یو پلاوي سره لیدلی دي. ښاغلی شاهین زیاتوي په دې لیدنه کې له نشه توکو سره د مبارزې په برخه کې د خپلو لاسته راوړنو د شریکولو تر څنګ د بزګرو لپاره د بدیل معیشت پروژو غوښتنه هم کړې ده.
په دې کتنه کې د اسلامي امارت هیئت هغه لاسته راوړنې او پرمختګونه په ګوته کړل چې په تیرو کالونو کې په تیره بیا په روان میلادي کال کې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د مخنیوي په برخه کې ترلاسه شوي دي. همداشان هیئت په ټینګار سره یاد کړه چې د هغو سیمو د بزګرانو لپاره چې کوکنار یې نه دي کرلی او یا یې کوکنار لمنځه وړل شوی دی د بدیل معیشت لپاره پروژې پیل شي.
ښاغلی شاهین همدا شنوایی د طالبانو حکومت پلاوی په دوحه کې د امریکایي پلاوی تر څنګ د برېټانیا له شارج دافیر او د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو پر ضد پروګرام لاستازي سره هم کتلی دي. د طالبانو د سیاسي دفتر مشر زیاتوي په دې لیدنو کې له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د لاسته راوړنو د تشریح تر څنګ نړیوالو پلاوو ته بلنه ورکړې چې په افغانستان کې هغه سیمې خپله له نږدې وګوري چې له نشه یي توکو پاکې شوي دي. طالب چارواکي داسې مهال د ملګرو ملتونو په ګډون د امریکا او برېټانیا له استازو سره د نشه یي توکو په اړه خبرې کوي چې پرون د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د ملګرو ملتونو په عمومي ناسته کې ادعا وکړه چې په تیرو دو کلونو کې له افغانستانه تاجکستان ته د نشه یي توکو قاچاق ډیر شوی. ښاغلی رحمان دې ناستې ته وویل
در دو سال اخیر قاچاق مواد مخدر
په وروستیو دوو کلونو کې د نشه یي توکو قاچاق د افغانستان له خاورې په بې ساري ډول زیات شوی. په دې موده کې د تاجکستان چارواکو له دې هیواد سره په سرحد کې له لسو ټنو ډیر نشه یي توکي نیولي دي چې د تیرو کلونو په پرتله څو چنده ډیر دي.
تیره میاشت د ملګرو ملتونو سازمان هم په خپل یو راپور کې په افغانستان کې د نشه یي توکو د ډیرېدو خبر ورکړی وو. یاد سازمان ادعا کړې وه چې په 2023 میلادي کال کې د نړۍ 80% تریاک په افغانستان کې تولید شوی وو او په وروستیو کلونو کې دا هیواد د ښیښې په یو ستر تولیدونکي هیواد بدل شوی. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیا دا راپور له حقیقت څخه لرې بللی وو. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د 2023 کال په اپریل میاشت کې د نشه یي توکو د نه کرلو امر وکړ. سره له دې چې طالبان په افغانستان کې د نشه یي توکو د له منځه وړلو ادعا کوي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون د سیمې هیوادونه بیا وخت ناوخته په افغانستان کې د نشه یي توکو د کښت او قاچاق په اړه خپلې اندېښنې ښیي.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د خپرونې د خبري مسئلو پای ته ورسېدو. وړاندې درته لاندې خبرونه لرو، خو اوس ستاسو پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته پسل سلام. زموږ د ملت ته خلکو دغه ارزو د طالب چارواکو څخه چې دغه کار والی کار ته وسپاري، نو به انشاءالله نن زموږ او هم د دې کارونه دایمي لپاره سم وي.
د زړه د درد به چای و، خو چا ته وجاړو د چا د لاسه وجاړو. یوه تذکیره په 100 روپۍ یا 500 روپۍ شله. اقتصاد د خلکو ډېر ضعیفه، نو الله دې رحم وکړي، الله دې رحم وکړي. بس دا یو پام مې درته کېښوده.
د ازادي راډیو محترم کارکوونکو، السلام علیکم ورحمت الله. پیغام دا ده چې متقاعدین تباه دي. د 1400 کال نه را په دېخوا متقاعدینو معاش نه ده اخیستل. بچو مشرو وړ وړ ماشومان لري، لمسیانو بچیان لري، نو اخر غم د خوراک او څښاک د پروسه بندوبست غواړي. موږ خو د خدای نه وتلو بله هېڅ اثر نشته.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو قدرمنو محترمو خبریالانو،
جورنالیستانو ته السلام علیکم. زه د میدان وردګو ولایت څخه تاسو سره په رابطه کې واقع ده په افغانستان کې اوس د جورنالیستانو زبرونه ربړونه تهدید د پخوا څخه زیات شوی ده. نو جورنالیستان یا خبریالان یا حتی ادیبان هم نسي کولی چې داسې جملې ولیکي چې دوی لپاره بیا ګواښ یا خطر ترې راولاړ شي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421.
اوریدونکو، په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شو. په افغانستان کې د ماخوستن 9:30 بجې شوې. وړاندې درته ونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لاندو خبر.